که با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالر ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل
تروسه پورې د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر ګټه یې صدا کړې ده، او موږ له دې ګټې نه د کوم غټ مصرف نه دی کړی، واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی اهدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالی ثبات لپاره استفاده کېدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوه یې افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابي بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وادي او هغه د ټول سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګ ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوې تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې تر نورو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو همدا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو افغانانو مرستې بند کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمیر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلي چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤلې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې لپایله د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینه ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی، او دوی به د خپلې خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دوو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دوو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسي ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. د اتریشي او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د روسي ډیپلوماټانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسي سفارت ویلي چې د ډیپلوماټانو د اخراجېدو د اثبات لپاره یې هیڅ مدارک نه دي وړاندې شوي، او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه اوري، خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق هدی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نور استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدی وایي چې چیرته د دغه صندوق ټول غړي سلا شي، نو له دغه پیسو نه د افغانستان د اوسنی حکومت زینو مصارف ته پیسې لګلې شي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق لګټ کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 میلیون ډالر ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي، چې کچیرته دولت یې نشي کولای چې ورته ورکړي، نو په هغه صورت سره کېدای شي د صندوق نه ساده هم منګه ورته تادیات سي وکړي. البته د ګټ نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورن کېدلی سي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید صدا څلور غړي څلور واړه توافق اراسه د ولري کیا یو نفر مخالفت وکي کولای شي ویتوي کې مصرف صدا صورت نه نيسي.
خاغله یا حدید افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالر تر رسیدګي آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمنۍ چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نقد پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تیره دلوې میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمنۍ به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د وم ټولګي تر 12 ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي، وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبید سپوږ میاور.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خبرونو د پیل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی میباشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاره خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسي زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې دوه کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سی پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکم، خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو به برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
درې سه سال تنها راه نجات ما
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښي یو.
د نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دارو ته څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای ځوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.